مازدیګر څلور بجې د ازادي راډیو د خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې چارواکو ته د خپلو هڅو د وروستي حال په اړه معلومات ورکړل، او امریکایي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي دي. د سرپل چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي، او د قزاقستان پولیسو په المتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره کوونکي نیولي. کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مای جوړونې کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویان دوهم څارن جمال ناصر بارګزي ازادي راډیو ته وویل د ماین چاودنه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ولیشا مغازي په سرحدي سیمه کې نن سهار لس بجې شوې. د بارګزي په خبره د وسلوالو د ماینونو د جوړولو یا د فابریکا ډیورن کرخې ته نږدې پرته وه.
په وژل شوو کې شپږ تنه هغه پنجابي انجینران دي چې دلته د ماین جوړولو لپاره راغلي ول او ماینونه یې جوړول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار د امنیي قومندانۍ غویان ښاغلي بارګزي ویلي و چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ښاغلي بارګزي په وینا پوځي عملیات ګډو ځواکونو د خاکریز ولسوالۍ د شرغې دورایي او د ارغستان ولسوالۍ د جانګیر مانده په سیمو کې ترسره کړي. پاین هلك د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې جنن ساري خبره کړې ده. دا کړي چې په تیرو سلی رساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلويخت وسلوال وشل دي. د دفاع وزارت څخه په دې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات د افغان هوایي ځواکونو او قاتی ماموریت په ملاتړ د اوروزګان، کندهار، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، فاریاب، کاپیسا، تخار، کندوز او نیمروز ولایتونو کې شوی. اخوا د سرپل چارواکي ویلي وسلوالو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. دا سیمه د تیلو له پلوه بډای سیمه ده. د سرپل والي عبدالقادر شنان نن ازادي راډیو ته ویل د عملیات تیره شپه پیل شوي دي. د وی هغه سیمه چې اوس پکې عملیات روان دي د قشقري او د غاوي سیمې دي. وروسته لاغې په سوزمکلا کې عملیات کیږي او په ترتیب ټول له سوتلې سیمې بیرته نیسو. د سرپل والی ویل دوی غواړي ورته عملیات د بلخاب ولسوالۍ کې چې د حکومت له کنټروله وتلې هم د ترسره کړي. نوموړي همدارنګه ویل هوایي ځواکونه به د کوهستاناتو ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې د وسلوالو د روزنې پر مرکزونو هوایي ګزارونه وکړي. جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندې شوې ده. د جوزجان د والی ویان فریدون انیق نن ازادي راډیو ته ویل په خطیره شپه رامنځته شوې. انیق وایي د مجده په نوم د دې شل کلنې او نوي واده شوې ښځې د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې. درې ورځې مخکې د شبرغان ښار کې یوه بله څلېرش کلنه نجلۍ هم وژل شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبروي ولسوالۍ کې د حقاني شبکې دولس قومندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژل دي. دا ملي امنیت ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې دا پسمه کې د حقانی د شبکې په مرکزونو هدفمند عملیات او بللو زیاته کړه. د دې شبکې وژل شو غړو به تخریبي او ترهګرو فعالیتونو او نور تروریستي ډلو ته د وسلو او مهماتو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې یو کس ټپي شوی او درې مشکوک کسان له اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د قزاقستان پولیسو په المتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره چیان نیولې. دې اعتراض کوونکو غوښتل د ښار په مرکز کې د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر رسمي نتایجو اعتراض وکړي. نړیوالو څارونکو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج د اساسي ازادیو څرګند سرغړاوی بللې. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو نن وویل د سوله ییزو اعتراض کوونکو د نیولو په شمول د خلکو اساسي حقونو ته ناپامي او د انتخاباتو پر ورځ پراخې بې نظمۍ د ولسواکۍ معیارونو ته د درناوي د نشتوالي څرګندونه کوي. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسون نن وویل چې قاسم جمرات تکایف چې له درې لسیزو وروسته په دې هیواد کې په لومړنیو انتخاباتو کې یو بیا په سلو کې رایې خپلې کړي. د یکشنبې په ورځ د دې هیواد انتخابات د حکومت د سلګونو مخالفانو له نیول کېدو سره یو ځای ترسره شول. قاسم جمرات تکایف د قزاقستان موقت ولسمشر او د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید پرون په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له مظاهرو او اعتراض کوونکو خبر دی وویل چې هو پوهیږي چې ځینې خلک د پر ضد شعارونه ورکوي، خو هغه وویل چې که خلک داسې شعارونه ورکوي دی څه کولی شي. اعتراضونه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پیل شول او د انتخاباتو په ورځې هم دوام وکړ. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا او ویسټ انډیز سره خپلو کې سیالي کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د 6 منډو په توپیر وګټله.
سمګر غل ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تیره شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې چارواکو ته معلومات ورکړل.
په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه تر اوسه هم پای ته نه رسیدلې او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کورنیو وزارت چارو په وزارت کې د اختلاس ورستې قضیه باید ژر تر ژره وڅېړل شي. د کندهار په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د دې ولایت لسګونه کیلومتر مربع خاوره له هم د ماینونو تر ګواښ لاندې ده.
وو مې پکې موساتو کار کړی دی او یو سل شپږ څلوېش کسان د ماینونو او د جنگ څخه ته پاتې شونه موادو قربانیان مجلورو.
په نړیوالو مسایلو کې امریکایي چارواکو او استخباراتي مامورینو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځو هیوادونو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال باس او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپرو. زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. او د همدې خبرونې لومړی موضوع د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه د خپلو سفرونو د پایلې د قطر د رواني غونډې او د بین الافغاني خبرو په اړه په ارګ کې افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویاند ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی هم حاضر وو. په دې اړه نور حال له کابله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې تیر شپه په پارک کې شوې د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د علي شورا ویان غفر احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشت کې جوړیږي کوربه قطر او تحصیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسه کیږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تحصیلات چې دی هغه به جرمني برابرۍ په دې باندې مشورې وکړلې. د دې ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان رول د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
په هغې خبرپاڼه کې چې په دې اړه پرون ناوخته د ارګ په ویبپاڼه کې خبره شوې راغلي چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او د غشانې د خپل راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پاڼه وايي د ولسمشر غنی او ښاغلی خلیلزاد باس تر ډیره د بین الافغاني ډیالوګ پر پایل متمرکز وو او دواړو لورو په دې برخه کې د جرمني هیواد پر رول خوښي وښوده او ژر تر ژره یې د بین الافغاني ډیالوګ د لومړني دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې خبرې نوی پړاو ته داخليږي او افغانان باید تر بل هر وخت پکې زیات ښکیل شي. کابل ته د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي ښاغلی خلیلزاد په د افغان حکومت له مشرانو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو سره هم خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اووم سفر کې چې د مې له 1 پیل کړی تر دې دمه اسلام آباد، برلین او بروکسل ته تللی دی. دی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره له نږدې وګوري. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي چې اوس پر طالبانو سیاسي او مذهبي فشارونه زیات دي او د سولې راتلونکي ناستې به مثبتې پایلې ولري.
طالبان باندې مذهبي فشار هم رالی او منطقوي فشار هم خلیلزاد لاړې وګرځېدي په سنتي حکومتو باندې هغه فشار هم یو فشار و. البته که اوس د خلیلزاد د دې خلکو سره دلته مختلف خلکو سره د ده لیدل په دې نسبت باندې دا یو بل فشار باندې
سید اکبر غوایی افغان حکومت او زلمی خلیلزاد پر بین الافغانی خبرو چنگار کوي خو طالبان بیا هغه ډول بین الافغانی مذاکرات چې له حکومت سره وي او پکې پریکړه کیږي تر هغه رادوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسی جرګې د مشر د غوره کولو پر سر راپورته شوی کړکیچ په دې کې حکومت د مداخلې حق نه لري. دوی د جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په خپله وکیلان دې د دې ستونزو د اوارۍ لپاره یوه معقوله او د ټولو لپاره د منلو وړ حل لاره وباسي. لبلې خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غواړي چې د دې ستونزې د قومي او سمتي کولو له هڅو څخه دې ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال له کابل راپور راکوي.
له نږدې یوې میاشتې تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوې ناندرۍ پای ته نه دي رسېدلې. خو اوس چې د یاد کړکېچ د هواري لپاره د حکومت او سترې محکمې د مداخلې خبرې کېږي، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د جرګې د داخلي اصولو له مخې حکومت د دوی په چارو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی غلام حسین ناصری
مطابق با اصول وظایف داخلی حکومت
دی وای د ولسی جرګې د داخلي اصول له مخې حکومت په دې برخه کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. نه ولس مشرۍ ماڼۍ، نه ستره محکمه او نه هم د حکومت اجرایی ریاست. دغه ستونزه باید د ولسی جرګې د اصول له مخې همدلته د دغه جرګې د وکیلانو لخوا هوار شي.
ولسی جرګه هیڅ مشکله حل کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو لانجو او ناندریو لامل دوه میاشتې په ځنډ سره د غوي میاشتې په شپږمه نیټه پرانستل شوه. خو د ولسی جرګې په پرانستل کېدو سره په دغه جرګه کې د مشر د ټاکلو پر سر د وکیلانو ترمنځ یو نوی کړکیچ پیل شو چې د زیاترو په باور قومي او سمتي بڼه خپل کړه. په ولسی جرګه کې د دغې راپورته شوې کشالې د هواري لپاره له نږدې یوې میاشتې راهیسې هڅې روانې دي، خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې. دغې موضوع د ګڼو نورو بنسټونو تر څنګ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اندېښنې هم راپارولې او دغه بنسټ د افغانستان په ولسی جرګه کې روان وضعیت ناهیله کوونکی بولي. فیفا د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په ډېره یوه خبري ناسته را بللې وه او خپل وړاندیزونه او غوښتنې له رسنیو سره شریک کړل. د دغه بنسټ ویاندې مروې امینی د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر د راپورته شوې کشالې د هواري لپاره د فیفا مشخص وړاندیز ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
زموږ وړاندیز مشخصا دا و چې د افغانستان پارلمان دی د ټولو ولایتونو څخه دوی په خپلو منځونو کې یو ځل د ټاکنې ترسره کړي. له هر ولایت څخه یو کس نماینده له دوو ټاکنیزو حوزو څخه چې د هندوانو ټاکنیز حوزه ده او د کوچیانو ټاکنیز حوزې څخه به یو کس انتخابیږي. په ټوله کې دوی شپږ دېرش کسان کېږي چې دا به راځي او د پارلمان د ټاکلو لپاره به دوی فیصله کوي.
فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غوښتل چې د جرګې د ریاست له حیثیتي کولو، فساد او له قومي او سمتي بحثونو ډډه وکړي. دغه بنسټ په باور که د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوی کړکیچ ژر تر ژره حل نشي، د افغانستان په پارلمان به د خلکو باور زیانمن شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
څه باندې یوه اونۍ کېږي چې حاجي رسا د کورنیو چارو په وزارت کې بندي دی. حقوق پوهان وایي د قانون له مخې پولیس یوازې تر 24 ساعتونو پورې د نیول شوي تورن د ساتنې صلاحیت لري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم په امنیتي بنسټونو کې د فساد د قضیو پر ځنډ اندېښنه ښیي. حاجي رسا د کورنیو چارو وزارت کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د کورنۍ چارو په وزارت کې د شجاع عبدالله او حامد د شرکت د خاوند حاجی رسا د قضیې ځنډېدل د حقوق پوهانو او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له غبرګون سره مخ شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي که په فساد پورې اړوندې قضیې په ټاکلي وخت ونه څېړل شي ستونزې پېښولی شي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر
څومره چې د دغې دوسیې کار اوږد شي د لاسوهنو او سیاسي مافیا د معاملو خطر پکې ډیریږي. د 12 ورځو په تیریدو سره بیا هم د شجاع عبدالله او حامد د شرکت خاون حاجی رسا د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو تر څارنې لاندې دی او قضیه یې لا لوی څارنوالۍ ته نه ده استول شوې. حاجی رسا شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کورنیو چارو له وزارت سره د غوښې د آماده کولو په یوه قرارداد کې د 600 میلیونو افغانیو د درغلیو په تور د دغه وزارت د یو شمېر کارکوونکو سره نیول شوی دی. د سرتیرو له استحقاق نه د میلیونونو افغانیو اختلاس د کورنیو چارو وزارت په تامیناتي معینیت کې د ځینو کارکوونکو او چارواکو لخوا شوی دی. حقوق پوهان د امنیتي ارګانونو لخوا لوی څارنوالۍ ته د داشان قضیو لیږل ضروري ګڼي. د حقوق پوه کبیر رنجبر وایي
پولیس مکلف ده چې په 24 ساعتو کې د ده هغه لغوي تحقیقات تکمیل کړي، اسناد شواهد راټول کړي او دا د ده هغه اوراق د دوسیې ولیږي څارنوالۍ ته.
ښاغلی رنجبر وایي لویه څارنوالۍ کولی شي د امنیتي ارګانونو لخوا ورستول شوې قضیې د ښو څېړنو په هدف تر 6 میاشتو پورې وساتي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون په داسې مواردو کې د قانون په پلي کولو ټینګار کوي. د دغه کمیسیون غړي محمد حسن هوتک آزادی راډیو ته وویل ده وویل که د یوې دوسیې څېړلو ته پر وخت اقدام ونه شي دا کار د قانون خلاف دی. د حاجی رسا مدافع وکیل روح الله خلیلزاد آزادی راډیو ته وویل حاجی رسا اوس هم له پولیسو سره بندي دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو مسؤلینو یې په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ که څه هم د فساد پر وړاندې مبارزه کې د کورنیو چارو د وزارت هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د فساد د ریښو د ایستلو لپاره هڅې نورې هم جدي شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت 386 کیلومتر مربع سیمه لا هم د ځمکنیو ماینونو تر ګواښ لاندې ده. چارواکي وایي ځمکني ماینونه او ناچاو د توکي تر ډیره د کندهار په لویدیځو ګڼمیشتو ولسوالیو کې له پخوا راهیسې تر ځمکه لاندې پاتې دي چې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. چارواکي وایي هره ورځ تر ځمکې لاندې لسګونه ناچاو د توکي او ماینونه شندوي، خو بیا هم په ناپاکه سیمو کې ماشومان، ښځې او لویان د ماینونو قرباني کیږي.
8 کلن هغه محمد د تیرو 12 کلونو راهیسې د هیواد په مځکه له کرل سوو ماینونو سره مبارزه کوي. دوی وایي تر اوسه یې بې حسابه چاودیدونکي توکي او نږدې 100 د زیات زیان اړوونکي ماینونه اشن کړي.
انشاءالله ډېر راضي یم ما لپاره دا افتخار ځای دی. زه مثال وزدایم د وطن لپاره خدمت هم کوم او بس خپل بچیان لپاره حلاله روزي ګټم او د دې د پښو ازغۍ د زیزن وړم د مځکې لاندې دښمن د نورو سره مقابله ده. نو دای د منځه وړو انشاءالله موږ توکل پر خدای دی.
دغه محمد غدی سلګونه نور ماین پاکوونکي هم د ورځې په اوږدو کې د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې په ماینونو ککړې سیمې له ماینونو پاکوي. د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د ماین پاکوونکو یو ډل مشر بریالي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندهار د ژړې ولسوالۍ 6.5 میلیونه متره مربع سیمه په ماینونو ککړې ده چې له امله یې د سیمې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دي. نوموړی وایي په ژړې کې له پخوا پاته د ناچاو د توکو او ماینونو له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل سوي هم دي، خو دوی د پاکولو په
اتیا مینه ایټی مینونه پیدا شوی دي او تقریبا درې ای پی مینونه پیدا شوی دي
وا بیا د سیسې وی دی په وا بنځ په نو څخه شهیدان دی یو سلو دوه څخه زخمیان په دی نو سوال کې تقریبا 200 تر دې تاریخه پولیس وی دی چې اخرینه حادثه دا په دې اپریل په پنځم باندې دی او رینجر د پولیس پرینجر باندې دا موږ تاسو کې سکو تاسو کار کو په دې باندې اوسه چې دوه څخه زخمیان دوه څخه پکې وو دوه څخه زخمیان دی یو مرشد په دې باندې تخریب څه وای دا رینجر په دې باندې تخریب څه وای دا
د دې ټولو سره سره کندهار کې 368 کیلومتر سیمه د مځکني ماينونو او ناچاپ د توکو له خطر سره مخ ده. په جنوب کې د ماين پاکي د امژغي د ادارې مسول ډاکټر امان الله ازادي راډیو ته وویل توانی دلی چې په تیر 2013 کال کې کندهار کې لمځکي لاندې د زرګونه ناچاپ د توکو او ماينونو څخه د دې ولایت 11 کیلومتر مربع سیمه پاکه کړي، خو په خبره په همدې کال کې د ناچاپ د توکو او ماينونو لامل 48 کسان وژل شوي او 89 نور ټپیان شوي دي.
د 2013 کال څخه تر اوسه پورې په کندهار کې 11 کیلومتر مربع ساحه پاکه شوې ده او چې تقریبا 9 ماينونه 310 ناچاو د مهمات له منځه تللي دي او په همدغه موده کې 8 پاکي موسساتو کار کړی دی او ویلای سو چې 146 کسان د ماينونو او د جنگ څخه د پاتېشونو موادو قربانیان موږ لرو.
په جګړه کې له تازه کرل کېدونکو ماينونو ترڅنګ د پخوا پاتې ماينونو لا هم د افغانانو د ژوند لپاره سترخند بلل کیږي. د افغانستان د ماين پاکۍ د انسجام اداروي په هیواد کې په افسر ډول په میاشت کې د ماينونو لامل 140 ولسی کسان وژل کیږي.
له کندهار د ازادي راډیو د خبريال صادق رشتینی راپور مو اوریده. یو شمېر امریکایي چارواکو له افغانستانه پر متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکي کې د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې. د استخباراتي چارواکو په ګډون د چارواکو ویلي دي چې داعش ډله وروسته له هغه چې په سوریه او عراق کې خلافت ړنګ شو اوس افغانستان ته ډېر پام اړولی او غواړي چې د دې هیواد له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د توپ د خیس په توګه کار واخلي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس په یو تفصیلي راپور کې د مسلې ته کتنه کړې چې مهمې برخې نوریاس نوري اوروي.
امریکایي او یو شمېر افغان چارواکي دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تېره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې له نږدې 40 کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې امریکا جګړه پیل شوې د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي دې ډلې ته د وستر واخ په سترګه کتل کېږي. هغه ډلې ته چې ورستر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکز ده. د راپور په استناد د دغه ډلې په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې طالبانو ته د یوې داسې ډلې په سترګه کتل کېږي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخیستل شي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې د آژانس ته ویلي چې په کابل کې وروسته یو شمېر حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ته ورته ده. دې چارواکي ویلي چې داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې ترلاسه کوي. بروس هومن چې د امریکا په جورج واشنگتن کې د امنیتي مطالعاتو د مرکز رئیس دی افغانستان ته د یو داسې هیواد په سترګه ګوري چې ښایي داعش هغه یوه نوې اډه وګرځوي. د هغه په وینا په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته دې ډلې افغانستان ته زخ زیات پام اړولی او ډېرې منابع هم ورته ځانګړې کړې دي. په افغانستان کې دننه چارواکي او د هغو سیمو خلک چې داعش پکې فعالیتونه لري هم دې ډلې ته اندېښنه لري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم دا مني چې داعش په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو څه خوځښتونه پیل کړي خو ولس ورته ډاډ ورکړی چې دا ډله به پرې نږدي چې فعالیتونه زیات کړي.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپین ګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوذ پیدا کړي او جدي تهدید دي هلته پیدا کړي.
داعش د غرس په دې وروستیو کې په شمال او شمال ختیځ زون په تیر بیا فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم فعالیتونه زیات کړي دي. د سرپل امنی قومندان جیلانی ابوبکر دووري مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او وسله ولې له همدې ځایه پر نورو سیمو حملې پلانوي. د سرپل د ولایتي شورای وغړي حسین مجاهد زاده بیا ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره د داعش وسلوال د بهرنیو هیوادونو هغه اتباع دي چې په سوریا او عراق کې له ماتې وروسته دی ولایت مخه کړی ده.
نو کسان هستند که جنگوی سوریا و عراق و
دوی هغه کسان دي چې په سوریا او عراق کې مات خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه لا کومې لارې دلته راوستي دي. دا ټوک نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي.
د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډلې هم په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. افغان چارواکي که څه هم دا مني چې داعش په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي، خو پر ضد هم افغان امنیتي ځواکونو د خپلو بهرنیو ملګرو په ملاتړ عملیات زیات کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان عارف زبیر څه موده مخکې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش یو تهدید دی، لکه د نورو تروسي ډلو، که هغه جندله دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد تهدید ته پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه دي شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي ددې خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، یو شمیر چارواکو د زرګونو کسانو خبره کوي، خو په دې وروستیو کې د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر په افغانستان په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو شمیر 15,000 تنه یاد کړ.
له نوریاس نورینا مننه کوم چې د امریکایي چارواکو د اندېښنو په اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس څیړنیز راپور جزئیات وړاندې کړل. په دې راپور کې مو واوریدل چې امریکایي چارواکو د داعش ډلې لخوا پر لویدیځ د حملو د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. اوس هم ورزو راپورونو ته د پکتیا ولایتي شورا او مدني فعالان وایي نږدې دوه کاله کېږي چې پکتیا له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ولایت ته ارتقا کړې، خو لا هم د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکړل شوي. اصیل ځاځای له ګردیز ښار راپور راکوي.
د پکتیا ولایت ولایتي شورا او مدني فعالان وایي کابو دوه کاله کېږي چې د پکتیا ولایت له دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته ارتقا کړې، خو تر اوسه د لومړۍ درجې امتیازات نه دي ورکول شوي. د پکتیا ولایت د مدني ټولنې فعال سید جمال الدین اسف خیل او د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د یو نیم کال وړاندې ولسمشر غنی چې پکتیا ته راغلی و پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کو، په همدې حق لې فرمان هم ورکړی دی، خو متاسفانه تر اوسه پورې د لومړۍ درجه امتیازات پکتیا ته نه دي ورکړل شوي. هماغه تشکیلات چې لس کاله وړاندې اوس په هماغه حالت کې دي، په اقتصادي برخه کې، د بودیجې په برخه کې او همدارنګه د تشکیلاتو په برخه کې، لکه موږ ډیر مثالونه لرو. ولایتي شورا په اول درجه ولایتونو کې 19 نفر غړي لري، ولې متاسفانه پکتیا کې اوس هم 15 تنه دي.
ولایت رهبری په دې مرکزی دولت نه په دغه ارخه کې چې اول درجه ولایت کوم امتیازات وي، یو او کې متاسفانه چې عام دوی کمزوري را عوام مرکزی دولت کې هغه وزارتونه چې دوی د اول درجه په اساس فندل ته پکتیا ته خپل ریاستونه او خپل غامرین منتقل کی، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه
د پکتیا ولایتي شورا وړاندې وایي ولسمشر د پکتیا د لومړۍ درجې فرمان صادر کړی. دا د ولایت مقام مسؤلیت دی چې د لومړۍ درجې امتیازات په ملکي او نظامي برخه کې له اړوندو وزارتونو وغواړي. د پکتیا ولایت ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غربال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
ولسمشر هدایت کړی چې باید لومړۍ درجې ته امتیازات ورته ورکړل شي. لومړی قدم کې دا مسؤلیت جناب والي صاحب جوړیږي چې والي د لومړۍ درجې ولایت وختنې او ډېر په جدي ډول دی ورګان محل او د چیزی اقدام وکړي.
د ولایت مقام وایي په دې برخه کې ولایتي ادارې له مرکزي حکومت سره په ګډه تر یوه بریده کار کړی او چارې پر مخ روانې دي. د ولایت وایند عبد الله حضرت ازادي رادیو تویل
یو کال وړاندې چې د پکتیا ولایت لومړی درجه ته ارتقا وکړه له هغه په دی خو ندی ولایت په اداري امنیتی تشکیلاتو کې پراخواله راغله همدارز خدمات هم په زینو برخو کې خشه ویری خو دا لړۍ تدریجی ده او په تدریجی شکل باندې د امتیازات او د زیاتوالي دا لړۍ به دوام ومومي
د افغانستان ولسمشر د 1389 کال د میزان د میاشتې په درشمه نیټه د کابینې د ګڼو وزیرانو په ګډون د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته د سفر پر مهال د پکتیا له ولسونو سره د لسو په شاوخوا کې د عمل منفعه لویو او وړو پروژو د ترسره کولو ژمنې کړې وې چې له جملې یوه هم د دې ولایت لومړۍ درجې ته ارتقا او امتیازاتو ورکول وو اصیل زازی ازادي راډیو پکتیا
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې بعد امنیت او سالم چاپیریال اونیز باس او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واوري خو له هغه مخکې د اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د مین جوړونې و کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نورې ژوبل کړي د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل د مین چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په یوه سیمه کې شوې تر دې مخکې د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان ښاغلي بارکزي ویلي وو چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي د افغانستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دا اکل چې په تیرو سلی ساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېخ کسان وژلي د سرپل چارواکي ویل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دا سیمه د تیلو لپاره بډای سیمه بلل کیږي جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه خزه د شبرغان خار په یو سیمه کې زندۍ شوې ده دوی وایي تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دا خزه ځان وژنه کړې او کده بل چا لخوا وژل شوې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبروي ولسوالۍ کې د حقانی شبکې دولس قومندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژل دي د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی ډېر شتنه مظاهره چیان نیولي او په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو په اونیس پروګرام کې د سپورت نړۍ په اونیس پروګرام کې به د پتیرا یو اونۍ کې وروستي سپورتي تحولات او خبرونه واوري خدا شه بعد کابل سټډیو ته ورزو اکرام الله اکرام د نن ورځې وروستي سپورتي خبرونه اوروي
د سپورت ورځنی هنداره
افغان کرکټ بورډ وایي چې یو شمیر اداري او شرکتونو کمپنۍ او تیبلنه ورکړي چې د شپږیزه کرکټ لیګ کې د دوو لوبډلو د امتیاز اخیستلو لپاره د 2019 المریز کال د شلوریزه لوبو شپږیزه کې برخه واخلي کرکټ بورډ په یو خبره کړې اعلان کې ویلي دي چې دغه دوه لوبډلې د کابل ایګلز او بند امیر ډراګنز دي د شپږیزه شلوریزه لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي چې د زونونو شپږ لوبډلې پکې برخه اخلي تر پرونو لمخې دغه سیالیو سلور نوري لوبډلې وړاندې د امتیاز په بدل کې تجارتي شرکتونو ته ورکړل شوې دي په پام کې د چې سبا په کندهار ولایت کې د کانفوتوا سیالۍ پایل شي دغه ولایت د ورزشي ادارې امیر مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا یو رزمي ورزش دی او د دې لپاره پیلېږي چې ورزشکاران د کانفوتوا په سیالیو کې چې په پام کې د پراتلونکي میاشت کې په کابل کې پیل شي تیاری ونیسي په دغه سیالیو کې د کندهار ولایت د مرکز او ولسوالیو دولس لوبډلې یو تر بله سیالي ترسره کوي او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ لوب روانه ده د دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې چې د انګلستان په ویلز لوبغالي کې ترسره شوه هندستان خپل دوهمه لوبه له استرالیا نه د شپږ درشمنو په توپیر وګټله په دې سیالۍ کې هند لوبي په 28 وګټه د بیټنګ کولو پریکړه وکړه په ټاکلو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدلو سره استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه خو استرالیا ونتوانه دغه هدف پوره کړی په 500 اورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې وازي 314 منډې کړې وي د دې مسابقې غوړه لوبغاړي شکر دون وټاکل شو چې د هند لپاره په 109 توپونو 111 منډې کړې کړی وی. هندستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی مسابقه تیر چهارشنبه له جنوبي افریقا نه په شپږو وکټو ګټلو و.
زموږ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو کولای شئ چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظریه او تبصره د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو پر وبپاڼه هم د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستلی او لیدلی شئ. دا دی د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو د خپرولو وخت را رسیدلی. لومړی تاسو ته د امنیت او سالم چاپیریال د بحثونو د لړۍ یو بله برخه وړاندې کوو او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لارې کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ که نه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی شې؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته اکسي، بیا دغه اکسي ویني نرمه شوي چې څه وکړم؟
مودي مولا نصرالدین وکړه.
وای دغه باغ راسي د داسې وکړي، دا وایي داسې وکړم.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نورو کارونو خسته کې یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبوي کې، نو زه هغه ځان سره کې نام د ماشومان خواني قصې بیانوم او تد قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چینه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردګ څخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول. هغه کیسې ماز د کړې دي کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو، الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نه خده، هم دغه زمری د ځنګل پاچا خودل کیږي، کله کله د عدل او دقیق قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورکشي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کرسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي قصه، د کوتر او د چیشي قصه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي، اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وي. دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې غنو کی، څنګه د خلکو خبرو مني، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای.
ماشوم خپل لوست نشي کولای. کراسو د کیسې دی ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خوند واخیستای شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزه کوي، متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکه، بهترینه وسیله چې دا د مطالعه د کتابت او بل اخره د دغه برخې سره آشنایی ده. به له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشومی در سره مانی او په ډیر اسانۍ مانی. خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې دا غم د ماشوم د اسانۍ ادب ده، کیسه‌ایز ادب ده، او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کې سبب ورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مون کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا ازادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مو کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره به ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی به په آینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري استفاده وکړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو. تربیه خې چاري.
چی خواچ دو چریا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وای کچای اومدان کول تنظیموی زور
است کبیر. ما اوس ګوره دا گاونډه هوا پاکستانو ګوره چې مدام
وا بایسه یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازاده پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماز دیگر تر څلور بجو ل ازادی رادیو.
د لوبو ل میدانه
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د لوبو ل میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته موزه کرام الله کرام هرکلی کوم. هله دا روغ او سی په روانه خبرونه کې به د تیرې ونی د مهمو ورزشي خبرونو تر څنګ د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدی څرګندونه ووري. شهزاد محمدی څور جوړان دي ظاهرا د نه جوړې لامل له لوبډلې کېنول شو او زای کرام علي خیل ته ورکړل شو. خو شهزاد محمدی څوي
د نوم خبر شي هغه ما ډاکټر ته وخولو، ډاکټر صاحب مې دا راپور ته ورکړی دی ICC میډیا شیر کړو ما دا چاراو لګل.
د همدې موضوع په اړه د کرکټ بورډ د رئیس عزیز الله فضلی سپیناوی هم واوري.
نو د شهزاد محمدی په مورید باندې هم د دغه د ډاکټر رپورت پروت دی او ورسره کوم پیزو چې د دوی سره کار کوي.
دا چې اداره پورته شوې شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پراتلونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د افغان مبصر مشتاق رحیم سره مبارکه کړي.
خو په ټوله کې هغه کومه کارکردګي، هغه کوم معیار کرکټ چې منګي ظرفیت دروغه اوسه په ننداري ته نه دی وړاندې شوی.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او یو میلیون ډالر جریمه کړی دی. په دې اړه بدرته یو رپورت خپور کړو. خو په پیل کې لیما حدید تیرونه مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټسال شل کلن ملي ټیم د ایران تبریز ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ټیم د آسیا فوټسال په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د جوزا په 15مه او 26مه د ایران او هانګ کانګ له ټیمونو سره مخامخ شي. دغه فدراسیون وایي د فوټسال ټیم له تیرو څو ورځو راهیسې تمرینات کول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه بالر راشد خان چې له نیوزیلند سره په مسابقه کې جوبل شوی وو اوس ښه دی. شلکلان راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره بالر ګڼل کیږي د بریتانیا په کانټین لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالیو کې هغه مهال جوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغالي لکه فرګوسن توپ یې پر مخ ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړای شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه توپ اچونه ونه کړه
او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن د شنبه جنوبي افریقا او سویټنډي سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دوهم لوبه له استرالیا د شپږ د شمنډو په توپیر وګټله. هند لوبه په چایا ټاس وګټه، د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د 15 لوبغاړو په سوځیدو په 50 اورونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه، خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 50 اورونو کې یې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې یې 314 منډې کړې وې. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شیکر دوان وټاکل شو.
مننه چې ازادي راډیو اوري. افغان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدي په اړه راپور خپور کړ چې نوموړی ناروغه دی او د کرکټ د نړیوال جام په پاتې سیالیو کې نشي لوبېدای. خو تېره ورځ شهزاد محمدي په کابل کې رسنیو ته وویل چې دی روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې له لوبډلې ویستل شوی دی.
زه خو نه وم خبر، زما خو خپل تمرینات کول د میچ نه دوه ورځې مخکې، درې ورځې خدای مې نه غلطي، مازیګر کې لاړو، خو بیټنګ مې وکړو، کیپنګ مې وکړو، بیټنګ مې وکړو، فیلډنګ ګولکان سر کې چونه مې ونیو، هغه نه پس راووتم، ډوډۍ مو خوړه، ټول ټیم پیوځې بس تر وختم، موبایل مې راوستو د بیگ نه شومې کته، هغه کې نیوز راغله وا چې دا شان کیسه ده. نوم خبر شي، هغه ما ډاکټر ته وخولو، ډاکټر صاحب مې دا رپورټ تا ور کړی دی، آی سی سی میډیا شیر کړو، ما دا چا راو لګل. نو ډاکټر صاحب ما ته وایي چې نه، ما بیا مینیجر نه پوښتنه وکړه، چې مینیجر صاحب ته مې ما ته وایي چې دا موبایل ځان سر کې، بیا کته خبرې کړو ډاکټر ته مو کته، هغه بیچاره سر کته واچو. نو هغه ول چې زه سم نشم کولای، زه هلته خبر شوم چې زه انفټ یم، زما دا ګونډې ستونزه وه لږ مخکې نه، بیا زه لاړم ډاکټر ته په لندن کې، ډاکټر زما د پخې نه اوبه وي ګونډه کې، مې هغه ته وویستې، نورې پکې اوبه واچولې، او ماته ویسي یو دوه درې ورځې ریسټ وکړه او خپله لوبه کوه.
خو د افغان کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې شهزاد محمدي ناروغ دی او د روغتیا پالانو د رپورټ له مخې باید یو څه وخت له لوبو کولو لري وي او دمه وکړي.
هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې لوبیږي، دغه د پاره خاص قوانین په لاره چول سوي دي چې هغه ډیسپلین ده، فټنس ده، او د شو پرفارمنس ده. نو کوم لوبغاړی چې انجری کیږي، دغه رپورټ ډاکټر هغه په خپل وخت باندې دلته کمیټې ته راځي او بیا هغه کمیټې تصمیم نیسي. نو د شهزاد محمدي په مورید باندې هم دغه د ډاکټر رپورټ پروت دی، او ورسره هغه کمپیزي چې د دوی سره کار کوي، کم ټرینر چې ورسره دی، دغه ټول رپورټ پروت دی، او دغه پر وړاندې کې دا فیصله شوی ده چې شهزاد محمدي په زیبانی اکرام علي خیل په نړیوال جام کې ده په زیبانی لوبیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی وو. دا چې دا راپورته شوی شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پراتونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د یو افغان مبصر مشتاق رحیم سره مې مرکه کړې ده، او په لومړي سر کې مې د شهزاد سرګندونو ته په کتلو ترې پوښتنه کړې ده چې لکه څنګه چې شهزاد وایي چې د پنا خبرې کې له لوبډلې ویستل شوی دی، او دغه لری کول یو دسیسه ګڼي، دغه ډول لری کول له لوبډلې د یو لوبغاړي په حق کې ظلم بلل کېدای شي.
په لومړي سر کې خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دغه قضیه کې رښتیا څوک وایي. د کرکټ بورډ چې کوم رپورټ وړاندې کړی، هغه هم دوی ټینګار لري چې یو موثقه او رسمي مرجع نه، یعنی د یو کلینیک د ډاکټر نه اخیستل شوی، رښتیا هم په غرب کې داسې راپورونه د دروغو نه جوړول اسانه کار نه دی. بل خوا شهزاد محمدي خبرې دي که دوه خوا موږ ګورو، ضرورت دې ته دا دی چې هغه حقیقت څرګندولو لپاره باید لا کتنه دې قضیه ته وشي ترڅو رښتیا خبره معلومه شي. په هر حال کې کشمکش روان دی، څوک په حق دی، څوک په ناحق دی، څوک رښتیا وایي، څوک دروغ وایي. خو په ټوله کې معلومه خبره دا ده چې دلته یو کشمکش روان دی، یو همغږي نشته دی، او یو اختلاف موجود دی.
همدغه کشمکش رحیم صاحب په دغه روانو لوبو باندې چې همدا اوس د راتلونکي شنبې په ورځ باندې به موږ بله لوبه لرو، تیرې درې لوبې بایلل شوي دي، فکر کوئ چې دا تیرې درې لوبې چې کومې وبایلل شوي، د همدغه کشمکشونو نتیجه وه چې تر اوسه لږ تر لږه رسنیو ته نوې راوتلې، او په راتلونکو لوبو باندې به څومره بد تاثیرات ولري؟
دغه کشمکشونه د دې لامل شوي دي چې سړی ویني چې په ټیم کې یو څه ټینشن او یو څه نه همغږي موجوده ده. تیرو لوبو کې سریلنکا نه باید موږ لوبه ګټلې وای، هغه داسې ټیم یواځینی ټیم دی په ټول ورلډ کپ کې چې زمونږ څخه لا خورا کمزوری دی. خو د نیوزیلینډ نه ګټل به څه ستونزمن وو، خو په ټوله کې هغه کمه کارکردګي، هغه د کم معیار کرکټ چې موږ یې ظرفیت لرو، هغه اوس پورې نندارې ته نه دی وړاندې شوی. سره له دې چې ګټل بیلل به د لوبې برخه وي، حتی په بیلات کې هم داسې کېدای شو چې افغانستان د دې څخه ښه کرکټ کړی وای، او بیلات یې د زغم او د منلو وړ وای. په ټوله کې په کارکردګي او په پرفارمنس باندې منفي اغیز درلودلی دی. او که دغه کشمکش ادامه پیدا کړي چې دا شهزاد محمدي کومې خبرې کوي هغه د اصغر نوم یاد کړي چې هغه روغ دی خو ټیم کې نه لوبول کېږي، که دغه بحثونو ته وکتل شي او دا حقیقت ولري نو ډېر منفي اغیز به ولري. او زما ویره دا ده چې پر روانو لوبو کې به د دې څخه هم د افغانستان ټیم د خراب پرفارمنس شاهدان واوسي.
رحیم صاحب، یو بل خبره چې کیږي په ځنګړي ډول په سوشل میډیا کې، هغه دا ده چې مسلکي کرکټران وایي چې دوی لوبې ته ګوري، لوبې ته په کتلو سره دغه سي پریکړه کېدای شي چې یو شمېر لوبغاړي اصلن لزړه نه لوبه نه کوي. په ځنګړي ډول د یو شمېر لوبغاړو نمونه مخېستل کیږي او وایي چې په لوبډله کې یو ډول ډلبازي جوړه شوې ده. تاسم لوبي تعقیبوي فکر کوي چې دغه یو صحه څکیږي؟
خاط ز فکر نه کوم چې لازم وي چاته د شګو ته پورته شي، ولې چې کرکټ ته یو لوستار لوبغاړی ورز سلیزه کې احمق لوبغاړی په ډېر بیکاره بال باندې خراب بال نه خوانه کیږي، نو دا شکونه کول به درست نه وي. کې لیدل کیږي چې اوس څو د شګه ستاسو په یاد وي کله چې د کپتان د بدلېدو بحث شو نو نبی او راشد د ټولنه وکړل، دا غین اورستا نظر نو چې ټیم سره یو ځای شي، چې کله ټیم سره یو ځای شو هم دا سی انګیرل کې دا چې د بحث موجود.
یو شمیر خلک وایي چې هر نوی رئیس چې کرکټ بورډ ته راځي دوی په لوبغاړو کې دننه په ټیم کې د ډلو د جوړولو کوشش کوي، د کیپټن بدلیدل او د ځینو لوبغاړو نه لوبول، فکر کوي چې دغه سی وی ډلې د جوړولو هڅه ده کنه واقعا د ملي ټیم د پرمختګ د پاره فکر دی؟
زه به ځان ته اجازه ورنکم چې چا باندې دا تور پورې کوم. نما دا یو څه مونږ ولیدل چې متاسفانه کرکټ لوبغاړي د کرکټ بورډ په سیاستونو کې دخیل پاتې شوی. که تاسو وګورئ چیرمن په اړه باندې بحث کېده نو لوبغاړي به په ویډیو کې څرګندېدل او د چیرمن دفاع به کوله، کله چې رئیس جمهور سره دوی کړه کله ملاقاتونه کول په تیر کې هلته به د چیرمن صفت یا مخالفت کوو. نو زه به د مرغه لوبغاړو د بورډ په سیاست یا د ادارې اړوند چارو په اړه نظر ورکولو ډېر خواهم. رسم د افغانستان کرکټ بورډ کې شته یو ښه کار نه دی د لوبغاړي کار کرکټ کول دي، د لوبغاړي سلیکټ کول د سلیکشن کمیټې کار دی، هغه کې به بورډ کارونه لري او بورډ مسئولیت لري چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د تنظیم او د پرمختګ او ودې لپاره کار وکړي. دلته د دندو ویش موجود دی، لبد مرغه دغه دندو ویش په افغانستان کې نه مراد شوی چې دا غیله کبله کله چې بورډ تصمیم نیسي، اداري تصمیم نیسي چې څوک د لوبډل مشر وي پاره کې لوبغاړي کار لري، کله چې سلیکشن کمیټې تصمیم نیسي پاره کې بورډ یا سینیئر لوبغاړي د مداخله کیسې مونږ اورېدلې دي. په ټوله کې متاسفانه شدل ته دغه وظایف سره چې کوم ویش موجود دی هغه ګډوډ شوی دی او هغه زمنګ تاسو اوسوینو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
درنو دوستانو، له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه ته غوږی است. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اوري.
د فیفا د اخلاقی کمیټي قضایي څنګه د شنبه پورس خغله کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونه مقصر وباله او نوموړې پردي سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 15 پخانه غړو د شکایتونو پر بنسټ کړی دی. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونې تورن کړی. کریم که هم د فیفا د تازه پریکړې پاړه څنې دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړی او هغه د ځان پر ضد دسی سبال لیوا. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم په خاني مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و، نو مول چې لکلون رئیس ډنمارک یوسی د شنبه په ناوخت آزادۍ رډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ خو زیاته کړ چې اوس هم اعتراض لري.
څنګه ته جنونه فوټبال افغانستان و بعضی ترینرای کې شامل هم قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملی کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي.
درنو ملګرو، د همدې رپورت په اوریدلو سره زموږ د دیونی د لوبول میدان د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.